تاییدم در یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شماست. خدا نگهدار.
ډېره زیاته مننه له تاسو او قدرمن میلمه څخه اورېدونکو ته د ازادي راډیو په یو بله خپرونه کې تود هرکلی کوو. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په رپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. تاکل شوی چې افغان ولسمشر نن د قزاقستان له مشرانو سره وګوري. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په امر د اندړو په ولسوالۍ کې د اوسیدونکو د وژنو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي دي. او نن د اروپایي هیوادونو د عدلي او کورنیو چارو وزیران یو فوق العاده غونډه کوي چې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې پکې وکړي. افغان ولسمشر نن د قزاقستان له مشرانو سره وویني. د قزاقستان د حکومت د رسنیو مسول دورین ابیف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر غنی نن له خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف سره وویني. ویل کېږي چې د دې سفر په مهال به د دواړو هیوادونو مشران درې قراردادونه لاسلیک کړي چې پکې د اداري فساد سره د مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همدارز له قزاقستان څخه د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د ځایي وخت د ماسپښین پر 15 بجې په استانه ښار کې د نظربایف په پانتون کې د اسیا د پرمختیایي هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو، کرنې او مالدارۍ، اطلاعاتو او فرهنګ وزیران، د ولسمشر اقتصادي سلاحکار، د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس او یو شمېر نور افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللي. د برتانیا حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 9 میلیونه پونډ مرسته کوي. په کابل کې د برتانیا سفیر د مالی مرست او بخې په کابل کې د برتانیا سفیر کارین پرزویل د مالی مرستې په لری پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر پیاوړتیا ولګول شي. په شوک خبري اژانس وایي چې د دې همکارۍ سند د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د برتانیا د سفیر او د افغانستان د پوهنې د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. د دې برتانوي ډیپلوماټي په وینا، هیواد په افغانستان کې په لری پرتو سیمو کې د پوهنې د پرمختیا په برخه کې له افغان حکومت څخه یو روښانه پالیسي او شمنه غواړي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د برتانیا د مالی مرستې لپاره د مالی مرستې نه په مننه وویل. تر اوسه د زیربناو نشټوالې، د خونځوي ودانې نامنې او د مسلکي استادانو کمواله د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو په برخه کې مهمه ستونزه ده. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په امر د اندړو ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژونکو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس د عملیات لاغې وروسته پیل شول چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ادعا وکړه چې د نور محمد، باز محمد او رحمت په نامه د درو کسانو لخوا د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی وشل شوی. د کورنیو چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې وایي په دې وژنه کې درې لاس لرونکي ځایي پولیس وو. خبر پاڼه زیاتوي چې په غزنی ولایت کې د یو کس د وژل کېدو د عاملونو د نیولو په مقصد عملیات دوام لري. او په بغلان کې د پونتون د لیلی لپاره 520 بستریزي دوه ودانۍ پرانستل شوې. دوه ودانۍ چې درې پوړل لري د جرمني په مالی مرسته جوړ شوې. د بغلان پونتون علمي مرستيال او سرپرست سید احمد جاوید مسوي وای د دې لیلی په پرانستلو سره مسافر او محصولونو ته زیاتې اسانتیا وي جامن سکی.
اماراتایي چې ما د اختیار درم هر امارات 32 اتاق داره.
د وای دغه دوه ودانۍ چې مختار اسپارل شوی هرې وی دوه د شکونې لدی چې په مجموعي توګه 512 ماسیلونو د ځایول ورته لري. د ودانۍ لپاره مالی مرسته د جرمني حکومت د جی آی زد ادارې لخوا شوې ده چې شاوخوا 450 ملیون افغانۍ پرې لګښل غلي. لدی مخکې د بغلان پانتون لیلی معیاري ودانۍ نه لرله او په دې برخه کې د نور ولایتونو ماسیلان لستون ز سره مخ وو. ټاکل شوی د اروپایي هیوادونو د عدلي او کورنیو چارو وزیران نن په یو فوق العاده غونډه کې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازنیو ویل په نننۍ غونډه کې به د تروریزم ماتولو غوښتنه وکړي.
لوروپ سل ک نوز ایمون
د وای اروپا هغه ځای دی چې موږ ورسره مینه کوو او موږ په خپل جوړه کړی. باید هر څوک وکړو چې تروریزم ته ماتې ورکړو. دا هغه پیغام دی چې زید جمعه په ورځ بروکسل ته د اروپایي اتحادیې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې لزان سره وړم. په پاریس کې د همغږو تروریستي حملو وروسته چې پکې 190 کسان ووژل شول، په فرانسې کې د درو میاشتو لپاره د بیړني حالت د تمدیدولو په اړه د هیواد پولیسي جرګه کې پرون خبرې وشوې. په غونډه کې طرحه تصویب شو او ټاکل شوې چې د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي. که سنا دا طرحه تصویب کړي، په چټکۍ سره به په فرانسې کې د درې میاشتو لپاره اضطراري وضعیت اعلان شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي دولت سختریزو لخوا د چین او ناروی د دوو وګړو وژل کېدل غندلی او دا یو وحشیانه هڅه بللې. اسلامي دولت سختري ډلې د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوه چینایي او نارويجي يرغمل شوي کسان یې وژل. تر اوسه څرګندنده چې دا دوه کسان څه وخت وژل شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلي دا جنایت د داعش ډلې بیرحمي څرګندوي چې د زرګونو جنایتونو مسؤل ده او د هر ډول طبقو او ډلو خلکو سره یې بد چلند کړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم همداراز غوښتنه کړې څو چې د دې جنایت مسؤلین عدالت ته وړاندې نشي داعش هم ماتې نشي خوړلی. اخوا د امریکا د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن د تروریزم د ځپل لپاره د ویرو خان استراتیژي غوښتنه کړي. مېرمن کلینټن د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې استخباراتي معلومات باید زیات شي څو په منځني ختیځ کې د امریکا پالیسي پیاوړي شي.
We should pursue a comprehensive counter-terrorism strategy.
Clinton Wade al-Arabi wa dunghtan ukra tourism da matawul la para baid ziyat hatsi wa da way mugla tourism sar dum barze la para baid yo jami strategy walaru haga che da daish prorandiz mug bamuriyat da ghi prakh mubarize da na da ifrati jihad prorandi che tar har dalil wede پلیکری خال قیدوی داعش یو کوبل کوم شبکه هیل کلینټن همدار از غوښتنه وکړه چې امریکا باید د سوریې هوایی حریم د پرواز لپاره منع اعلان کړي. بلخوا په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې په دوه جلا حمله کې 15 کسان وژل شوې. دا ریپورتونه لمخې لمړی حمله د پنځشنبه په ورځ وشو. په تل ابیب کې دوه کسان د یو فلسطینی حمله کوونکو لخوا په چاقو وهل شول. دوهم حمله په لویدیځ غاړه کې وشو چې په کې ډیری يهودان اوسي. د اسرائیل پولیس وايي یو فلسطینی حمله کوونکو له موټر ډز پایل کړ او روسي موټر په لارویانو تیر کړ چې په پایله کې یو امریکایي یو فلسطینی او یو اسرائیلی وژل شول. د سرچینو په وینا ګڼ شمیر کسان ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل پولیس وايي دوهم حمله کوونکو ونیول شو. په دې اړه پلاتینې ځنی کیک. اخوا شمالي کوریا دولتي رسنۍ وايي پینګ یانګ جنوبي کوریا ته د دوی پر پوزي پوله د کار پساته د خبرو وړاندې کړي. د شمالي کوریا دولتي خبري اجانس وايي د حکومت هغه کمیټي چې د جنوبي کوریا سره اړیکې تنظیموي سیول ته د خبر لپاره وړاندې زستولې چې د نومبر په 18 نیټه به د اوربن په سرحدي کلی پان مينیوم کې وشي. د فرانسې خبري اجانس جنوبي کوریا د یو والي د وزارت له کوله وايي چې پر دې وړاندې خبر کړي. د بلاګیس روسا چې دواړو لور موافقه وکړه چې د پولي په دواړو غاړو به د تاوتري خالي راکمولو په سپل وړه ستا خبري پیلوي. لومړی زلوی چې په حکومتي کچا د دواړو هیوادونو چارواکي خپلو کې کینی دا و خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی قزاقستان کې د اولن بد دی هواد لمشان سره خبرې کړي. په دې اړه پر رپورت سربیره مولدې خبرو وشي. په کندهار کې د ټول هواد په کچا د افغاني تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون جوړونن پاتې ورسی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښیي. وایي حکومت دې د ستونزې د حل لپاره تدابیر ونیسي. فرانسې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې هر ممکن اقدام وکړي. پر دې سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو. زوان فکر پروگرام هم له یاده مو پاسه. افغان ولسمشر اشرف غنی قزاقستان کې یو نن بد دی هواد لمشان سره وویني او خبرې به ورسره وکړي. ټاکل شوې ده چې د قزاقستان لمشان سره د ولسمشر د غونډې په اجنډا کې به د اقتصادي ودې په اړه همکاري له اداري فساد سره مبارزه او د افغانستان لپاره د غنمو د پیرلو ټکی شامل وي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
ټاکل شوې ده قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال به درې قراردادونه لاسلیک شي چې پکې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ډیپلوماسي او حکومتداري او همدارز لدغه هواده د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي. ولسمشر غنی د خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف په بلنه د پنځشنبه په ماښام د قزاقستان پلازمینی آستانا ته ولاړ. ولسمشر غنی د دوه ورځو لپاره دغه هواد ته تللی او د خپل سفر پر مهال به په قزاقستان کې د یو شمیر افغان سوداګرانو پانګه اچونکو او محصلینو سره وبینی. شاغلی غنی استانه ته د خپل سفر پر مهال د قزاقستان خبري اجانس ته وویل چې دای به قزاق پنګا چونکو وه ته وی چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. ټاکل شوی د دینن د ځای وخت د ماسپښین پر 15 بجې په استانه شار کې د نظربایف په هنتون تورسي او هلته د آسیا د پرمختلونکو هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبري وکړي. قزاقستان د منځنۍ آسیا له تر ټولو بډای هیوادونو څخه یو دی او پراخې زیرمې او ښه حاصلات لرونکي ځمکې لري. ولسمشر غنی د قزاقستان له خبري اجانس سره په خبرو کې ویلي چې له قزاق مشرانو سره به د افغانستان لپاره د غنمو د پیرلو او واردولو په اړه هم خبري وکړي. که څه هم تر اوسه د دواړو هیوادونو هیوادونو ترمنځ پر امنیتی کچه همکاری څرګندې نوې، خو ویل کېږي ولسمشر غنی به له خپل قزاق سیال سره د امنیتي ستونزو په اړه هم خبرې وکړې. په دې وروستیو کې روسیه او د منځنۍ اسیا هیوادونه د تروریستانو په ځانګړې توګه د داعش د نفوذ احساس کوي. افغان ولسمشر وایي چې د نړیوالو سختریزو تهدید په یوه جامع سیمه ییز پروګرام سره له منځه تللی سي. ښاغلی غنی په دې باور دی چې بهرني سختریزې په ځانګړې توګه هغه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو څخه دي له افغانستان سره ستونزه نه لري او د دوی اصلي ستونزه له خپلو هیوادونو سره ده. قزاقستان ته په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم له ولسمشر سره یو ځای تللی دی. همداراز د بهرنیو چارو د کرنې او مالدارۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزیران، په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار، د طبیعي پیښو د چارو د دولت وزیر او یو شمېر افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللی دي. د یو شمېر څېړونکو په وینا دا سفر د افغانستان لپاره مهم دی، ځکه چې د اقتصادي همکارۍ قراردادونه به له یوه بډایه هیواد سره چې طبیعي زیرمې لري لاسلیک سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کلو پراختیا وزیر وایي چې د سولې لپاره د کارمندنې د ملي پروګرام په لومړي پړاو کې به دولس ولایتونو په 19 ولسوالیو کې خلکو ته کارونه پیدا شي. په دې اړه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې د سولې لپاره د کارمندنې ملي پروګرام لومړی پړاو به د هیواد اقلیمي امنیتي شرایطو او بیکاری کچې ته په پام په مستحقو ولایتونو کې پیل سي. نصیر احمد دورانی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه پروګرام له پلي کېدو څخه یې هدف د ګټورو پروژو د ساتنې او څارنې ترڅنګ د کارمندنه او د کلیوالي اقتصاد پیاوړي کول دي.
هغه پروژو ته اولیت ورکړو چې 80% زمینه د کار برابر کی، 10% به مصارف د موادو ته، یعنی 80% موږ په کار باندې تمرکز کوو او نیمه فعال ماغه پروژې چې ضرورت یو ترمیم تلري او دلته کار جوړای شي. په تور مثال بعضی کې کېدای شي ډیر کم شي او پرځای خراب یاغو، چې کوم بعضی کې لکه کانال، سربندونه یا سرکونه چې خراب شوی دي هغه باید اساسي ترمیم کو، چې هم د کار زمینه جوړ دی، هم په تولید کې مؤثریت راوړي او هم په اقتصادي منطقه کې یو رول لوبوي.
خغلی دورانی زیاته کړه چې په دغه پروژو باندې چې 15 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي، د کونړ، ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، بلخ، فاریاب، جوزجان، خوست، کندهار، هرات او فراه ولایتونو کې 19 ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راولي او په دې سره به 2,00,000 ته لنډمهالې کاري زمینې برابرې سي. د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ به 450 تنه چې نیم به یې انجینران وي په کابل کې د یوې اونۍ لپاره وروزل سي او له هغه وروسته به په یادو ولسوالیو کې عملي کارونه پیل کړي. ښاغلی نصیر احمد دورانی وایي چې د دغه پروګرام په دوهم پړاو کې به چې په پسرلي کې شروع کیږي په 15,000 کلیو کې 3,05,000 تنو ته کارونه پیدا سي او په دریم پړاو کې به چې دغه پروګرام ملي پوښښ ته ځي په 6,50,000 کې به 9,00,000 کلیوالو ته لنډمهالي او زرهاوو تنو د پوهنتون، د لوړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو فارغانو ته دوامداره کاري زمینه برابره سي. افغان حکومت د کارمندنې پروګرام په داسې حال کې پیل کړ چې د ملي وحدت حکومت پر رامنځته کېدو وروسته بلې د بیکاری کچه مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سه‌شنبه په ورځ د کارمندنې ملي پروګرام پرانست او ډاډ یې څرګند کړ چې په دې سره به د کارمندنې زمینې پراخې سي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت دا کار یو نیک اقدام بولي، خو د دې ملي پروګرام په سم مدیریت او پلي کېدو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون استاد فیروز خان مسجدی وای دا چې په هیواد کې د بیکاری کچه ډیره لوړه ده، نو هر هغه پروګرام چې خلکو ته د کار زمینه برابروي ښه حرکت ده.
د بیکاری کچه ډیره لوړه ده، نو هر هغه برنامه، هر هغه پروژه چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابروي، تا هغه لنډمهاله برنامه وي، څوک مهاله برنامه وي، دا یو ښه اقدام دی او د خلکو لپاره یو امیدواري رامنځته کیږي، د بعضي فامیلونو د خلکو لپاره یو عاید رامنځته کیږي. امیدوار یو چې وکړی شي د دې برنامو د لپاره داسې یو مدیریتي ټیم وټاکي او هغه کسان چې په راس کې دي هغه باندې دقیق نظارت ولري تر څو کړی شي چې واقعا د دین هغه اعظمي ګټه پورته شي.
خو ښاغلی مسجدی له حکومت غواړي چې په هیواد کې د بیکاری کچه د لمنځړلو لپاره باید اوږدمهالي او دوامدار پروګرامونه پلي کړي چې د هیواد په امنیت هم ښه اثر کولای شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې هلمند چې مرکز لشکرګای د ګڼو بې کوره شو خلکو کور ګرځېدلی دی. د مهاجرینو رئیس وایي قومي مشان او یو شمېر وکیلانې په کارونو کې ستونزې جوړوي. له هلمند نه به د الیاس تایر استول رپورټ واورو.
په هلمند کې د وروستیو نامنیو له امله د ندالی او مرجو ولسوالۍ ترڅنګ د لشکرګا اړوند د بابا جل سیمې په زرګونو کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز لشکرګا ته کډه شوې دي. د هلمند مهاجرون رئیس غلام فاروق نورزی وی د مرستندوی موشتات سره یو ځای سرویګان دوام لري او د نږدې شپږ سو کورنۍ لپاره د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. نورزی ازادي راډیو ټول تر اوسه په لشکرګا کې شاوخوا ولسو کورنۍ رجستر کړي دي. دی وی د دوی د اټکل لمخې تر 2000 ډیر کورنۍ په یاد ولسوالۍ کې د نامنوې لامل لشکرګا تر کډه شوې دي.
یان د روزانه زموږ د دوه ګروپ دي چې هغه تقریبا سل تر سل څخه اضافه یان د سروې کې چې سل پنځل سل لا سل نیوی پنځه نیوی ولیا سر می خو بیا وخت مغواړي چې دوی هغه مراحل سره تای کوي څه وخت زمان په دل کېږي او شاید دا کورنۍ تر 2000 اضافه شي. لشکرګا چې راغلي هغه چې لشکرګا مرکز ته راغلي او دا امن سیمې چې لته موږ رسیدګي وکړو او دوی هغه سروې وسی.
د مرستو د ویش په ځای کې ځینې کسان چې د ماجرون د ریاست کارتونې پلاس کې دی وای د مرستو د ویش کارکونکو تیز کار نه کوي او په یو ورځ یوازې څو کورنۍ ته توکي ورکوي چې په دې ډول شاید دوی ته په څو نورو ورځو کې هم مرسته ونه رسیږي. دغه بې ځای سوي کورنۍ له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مرستو د ویش لړۍ تیزه کړي او دوی ته ژر کومک ورسوي.
نوم یې دوست محمد لاش پنځه شپږ ورځې راځم وایي نن داسه سبا راسه نن داسه سبا راسه کاټ هم راکړی دي. مشکل دا دی چې راوم غواړي بیا ولاړ شي بل هفته راسي بیا چې راسو بیا دی دلته درول نه پوهې وایي کې بیا ناشې دلته په یو بجای شروع کړي بل یو اړتیا و موږ ولاکه شي را په وزه تاور ولا نور ځای ته وګورم که بر باندې هلته طالبان مشکل ناشې دا مرای ستل چې هغه سي مې
علامات مشکل نه دی چې دا بس مر راځو راځو با شینی به تبلار سره ورستنه مو دا چې بالا کارتون مور کړی دي چې دا مر سره چې بالا ورستنه دا سره
خود ماجرون رئیس وای د بيزيسو کورنوي په منځ کې یو شمېر حرفوي کسان هم ځنون ځای کړی دي چې د اصلي بيزيسو سره توپیر ګراندي. هغه ول د پارلمان اولتي شورا یو شمېر وکیلان ترڅنګ ځینې کوم مشران ډیر غشتنه کوي او اکثره وخت د دوی په کارونو کې مداخله چاره د خان سره مخ کوي.
اوس دغه ته چې موږ لاس رسي کوو دا ډیر یو مشکله خبره ده ولې موږ تا غرپوي خلک چې دی هغه ټول د دفتر مخته ولاړ دي چې ما ته ولې کومک رسي مونږ هغه اصلي خلکو ته موږ لاس رسي نه لرو نو موږ دغه خلک ورته پرېږدي چې موږ ورته ورس وکیلان صاحبان دي یا دلته مطلب هغه مخور کومي خلک دي دا غزموږ په کارو کې زیاته مداخله کوي.
د هلمند شمالي ولسوالۍ د اوږدو نامنوي څخه هم ویل کېږي په زرګونو کورنۍ ګرش ولسوالۍ او نور اړوند امن سیمو ته کډه شوي دي چې تر اوسه د پام وړ مرستې نه دي ورسره شوي. د هلمند د مهاجرون د ریاست مسؤلین وایي که چیرې نامنوي دغه ډول دوام وکړي نو لرې نه ده چې د بې ځای سوو کورنیو شمېر به تر هغه شمېرو لوړ شي چې دوی اټکل کړی دی. محمد الیاس دای د ازادي راډیو هلمند.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده خو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي وس هم کندهار ته زو هلته د کورنیو تولیداتو یو نندارتون جوړ شوی وو. د نندارتون په اړه زموږ همکار ریپورت لري. د نندارتون پرون پای ته ورسید.
په دغه درې ورځنی نندارتون کې د هیواد خوراکي پوشاک زراعتي فیشنی برېښنایي او ډول ډول نور تولید شوي مواد نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون چارې د افغان ولسي ټولنې له لوري سنبالېدلې چې ولایت مقام د سوداګرۍ خونی ادارې د صنعتکارانو ټولنې او یو شمېر نورو ادارو یې ملاتړ او همکاري کول. د نندارتون یو سمبالونکي حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په نندارتون کې د هیواد مرکز ترڅنګ د ولایتونو 25 لویو کمپنیو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي وو چې شاوخوا وزره کسانو ځینې ننداره وکړه.
اول ځل چې موږ یو داسې نندارتون جوړ کړ چې په هغه کې موږ خدماتي زراعتي او صنعتي تولیدات نمایش ته وړاندې کړه. په دې کې موږ د کعبه د سره د مزار شریف د جلال آباد او د هرات سره موږ تخنیکی او انجینرینګ په بخش کې یا د صنعت په بخش کې د زراعت په بخش کې او د لاسي صنایعو په بخش کې او د خدمات په بخش کې مختلفې کمپنیانې روسي تعداد یې د 15 ډېر دی. د خلکو لیوالتیا ډېره شوه. تقریبا موږ د 15,000 صدر اوو زرو پورې په دغو دوو ورځو کې موږ ګډون کوونکي درته درلوده.
په نندارتون کې د افغاني تولیداتو رانیونکي او خرڅونکي دا ډول نوښتونه خورا ګټور بولي او په دې برخه کې د موسساتو او دولت د همکارۍ پر جذب ټینګار کوي.
اینا تمام صنایعی دستی یا تولیدات خود وطن ما برنامه‌اش گذاشته شه حتما تاثیر مثبت داره روی اقتصاد کشور ما یا روی همو صنایعی که تولید میشه.
دکتر مجول دل پدینم درتون کی چې ته هرات څخه ډیر شش تعمیراتي رنگونه وړاندې سی. دکتر مجول دل چې ډیر شش لاسي صنایع وړاندې سی وته او مجول دل چې دلته د وچ میوه په برخه کې په ډیر لوړ کوالټي او په ډیر شپیکینګ کې مشتاسي وچ میوه لرو چې هغه بهرنوي هیوادونو ته صادریږي.
دا خو اوس داسې کار دی چې خامخا د نن درتون میډیا د ټول زموږ تولیدات پرمختګ کې ډیر مرسته کوي.
چارواکي افغان سوداګر او مدني ټولنې خلک هڅوي چې د بهرنیو تولیداتو پر ځای د خپل هیواد تولیدات وکاروي او دلته پانګیا چونی ته تشویق سي.
سنوز مغغله ازادې رادیو نوري په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو اندېښنه ښودلې او افغان حکومت نه وخت چې په دې برخه کې د اقدامات وکړي او د دې کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د لازم تدابیر ونیسي. خان محمد سین په دې اړه رپورت لري.
د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د دې راپور لخبرېدو وروسته چې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو لخوا زورول کیږي، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې حکومت د دې ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت ته پکار ده چې افغان کډوالو سره د کډوالۍ او د بشري حقوقو د سازمانونو له نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي. خاغله بیدار وای په بهرنۍ هوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو حلول د حکومت کار دی او په دې برخه کې باید هڅې تیز کړي.
بشریا کونو خپلواک میشن امواره دې ته ګورو چې د دولت اساسي مکلفیت جوړیږي چې د هغه افغانانو چې په دغه هوادونو کې اوسیږي د هغوی د حقونو نه حراست او حفاظت د ملي مکلفیت په توګه او د نړیوال مکلفیت په توګه باندې.
د بیدار په خبره د پاکستان پولیسو ډیر ځله هغه افغان کډوال زورولي چې په هغه هواد کې د وسیدو اسناد نه لري. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو زورول پای ته ورسوي. په راپور کې راغلی په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو چلن له هغه وروسته نامناسب شو چې په 2014 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو پر یو پوځي خونځي برید وکړ او سباند سلز د کوونکې او خونکې پکې ووژل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ دفتر هم په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو چلند خنه غني. کابل کې د دې دفتر وایاند نادر فرهاد ازادي رادیو ته وویل
برنامه ها و پروژه های را با مؤسسات همکار ما داریم در جمهوری اسلامی پاکستان.
په پاکستان کې له خپل همکار او مؤسسو سره یو لړ پروژې او پروګرامونه لرو چې پولیس او د قانون تنظیمونکو ارګانونه په دې قانې کړو چې د اسناد لرونکو افغان کډوال په هغه هیواد کې په قانوني توګه د ژوند کولو حق لري.
خاغلی فرهاد وویل دا د کډوالو د چارو وزارت دنده ده چې د ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو حل ته له ډیپلوماټیکو لارو څخه هڅې جاري ساتلې دي. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت وایي چې له پاکستانی مقاماتو سره خبرې کړي چې هغه افغان کډوال هم رجستر کړي چې تر اوسه قانوني اسناد نه دی اخیستي.
میپذیرم گزارشه که مشکلات 7 ماه قبل در پاکستان وجود داشت و در حال
در راپور منو چې و میاشتې مخکې په پاکستان کې داستون زوه، خو په دې برخه کې د دوړخیزو او درې اړخیزو ناستو په اساس د نتیجې ته ورسېدو چې بیا اسناد کډوال د هم راجستر شي. د دوی له راجستر کېدو وروسته به ستونزه پای ته ورسیږي.
خاغلی جرأت دا هم وایي چې د کډوالۍ د نړیوالو موازینو سره سم افغانان حق لري چې په پاکستان کې ووسیږي. سربیره پر پاکستان افغان کډوالو په ایران کې هم د پولیسو لناوړه چلند څخه شکایتونه کړي دي. دا هم ویل کیږي چې پاکستان او ایران کله کله پر افغان حکومت د فشار راوستلو په مقصد له افغان کډوالو سره زور زیاتی کړی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. هغه ځوان پاکستانیان چې د خیر راتلونکي په تمه اروپایي هیوادونو ته سفر کوي، په فرانسې کې د وروستیو تروریستي حملو له امله اندېښنه لري چې ښایي حکومتونه ولسونه د دوی په وړاندې ښه نظر ونه لري. له دوو پاکستانیانو سره چې نږدې 8 میاشتې په غیر قانوني لارو سفر کړی، فرشتې جلالزی خبرې کړي. د هغوی د خبرو په وینا رپورټ لري.
احمد محمد شرکلن او د پاکستان د لاهور شهر اوسیدونکی دی. د 8 میاشتې مخکې له خپره کور وتلی او اروپا ته د سختیو ډک سفر یې لا نه دی تمام شوی. دی غواړي چې جرمني ته ولاړ سي. احمد محمد وایي چې په فرانسه کې وروستیو تروریستي پیښو شایي د غیر قانوني کډوالو لپاره شرایط سخت کړي وي. زه فکر کوم چې په اروپا کې شایي خلک داسې فکر وکړي چې د دغو مسافرو او مهاجرو له امله زیان راته رسیږي، نو شایي زموږ په وړاندې چندان خوشبیني ونه لري. خو انشاءالله زه جرمني ته روان یم. انشاءالله کوشش به کوم و به ګورو چې څه کېږي. نو هلته به څه کار کوي؟ هر کار چې برابر شي.
اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کو
کیا جرمنی پناہ در نکلا بیا څه کوي؟ بل هیواد ته به د تګ هڅه وکړم، بلجیم یا پرتګال یا کوم بل ځای ته. احمد محمد وایي چې کورنۍ یې په لاهور کې اوسي او له تیرو 8 میاشتو راهیسې په ندرت تماس ورسره نیولی دی. د محمد پلار په لاهور کې د کالیو د بستو جوړولو په یوه کارخانه کې کارګر دی. دی لکه ډېر نور کډوال له لاهوره ایران ته تللی، بیا ترکیه او یونان، او بیا د سربیا پر پولو اوښتی. خو جرمني ته په لاره کې د چک جمهوریت پولیسو نیولی او لږ 3 میاشتې په زندان کې تیرې کړي دي. د پزندان کې لبل پاکستانی ځوان علي عمران سره پیژندل دي. علي عمران هم له لاهوره د چک جمهوریت د پولیسو تر نظارت ځای پر 8 هیوادونو اوښتی دی. علي عمران 22 کلن دی او غواړي چې فرانسې ته ولاړ سي. دی خبر دی چې د فرانسې خلک شایي په غوسه وي او پر کډوالو په پاریس کې د وروستۍ تروریستي حملې بار ور اچوي.
فرانس کے اندر جو ہوا ہے تو شاید جس جیسے وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے، مجھے بھی اسی نظر سے
شاید غیزی داوی چی مش بے شنی سو پشبن رات گوری ہوئی بوای چیز مش لا ملے خلق وشل کیج خود ما دا اکاز وے ہلتا وسی اگر تا وے چی دا فرانسی خلق دیر ش خلق دی او سیاست یہ ہم شدی
نے مجھے بتایا کہ ادھر کی پولیٹک بھی اچھی ہے اور عوام بھی اچھی ہے پبلک
اگر وہاں پر آپ کی مدد نہیں
نو که د فرانسې حکومت او خلک مرسته در سره ونه کړي بیا به څه کوي؟
کوشش دځپم.
احمد محمد او علي عمران د دوشنبه په سهار وختي د جرمني په لور وخوځیدل.
ازادي رادیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې هر ممکن اقدام وکړي. د فرانسې د دې غوښتنې متن د دې هیواد د سفیر لخوا د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې شو. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
نن په پاریس کې د مرګونو حمله یو اونۍ پرسوه. د تیرې جمعې په شپه د وسلوالو سخت دریځو د ډلې لخوا لومړی حمله پر 9 بجې او 12 دقیقې وسوه. حمله کوونکو د وسلو لاسي بمونو او انتحاري واسکټونو په وسیله په یو شمیر خونړیو حملو کې 129 کسان وژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. فرانسې په ډېره غوسه په خپل خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات وکړل او په سوریه او عراق کې هم د داعش پر ضد خپل حملې زیاتې کړې. اوس په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر فرانسیس لاتری د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د یو ځایي او هماهنګو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دی وایي د اسلامي دولت سخت دریځه ډله د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید ده او د امنیت شورا یو موټی قوي او روشانه اقدام ته اړتیا ده. فرانس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داعش ډلې د ځپنې د مسودې په وړاندې کولو سره غواړي د دې شورا پر ټولو غړو فشار راولي تر څو دا هیوادونه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې چټکې مبارزې ته آماده سي. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم مانیول والز وویل ځینو چې د پاریس په حملو کې لاس درلود په اروپا کې د پناه غوښتونکو له بحرانه ګټه پورته کړې ده. د په وینا یو شمیر نور چې د دې حملو پلانونکي وو له مخکې په فرانسا او بلجیم کې وو. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف وویل په برکسل کې په نننۍ غونډه کې به اروپایي چارواکي د تروریزم د ماتېدو غوښتنه وکړي. اروپا هغه ځای دی چې موږ ورسره مینه کوو او موږ په خپله جوړ کړی دی، باید هر څه وکړي چې تروریزم ته ماتې ورکړي. دا هغه پیغام دی چې زه به یې د جمعې په ورځ بروکسل ته د اروپایي اتحادیه د عدلیې او کورنیو چارو وزیرانو په فوقالعاده غونډه کې له ځان سره وړم. د فرانسې څارنوالان وایي چې د پاریس د حملو اصلي طرح عبدالحمید اباعود و چې د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو او مړی یې د پنجشنبې په ورځ وپیژندل سو. د فرانسې په ولسي جرګه کې پرون د درو میاشتو لپاره د بیړني وضعیت د تمدید په اړه خبرې وسوې. په دې غونډه کې طرحه تصویب سوه او نن به د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي. که سنا دا طرحه تصویب کړي، په چټکۍ سره به په فرانسه کې د درو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت نافذ سي.
دوستانو، وخت لس نیمې بجې شوې. یو بار بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ټاکل شوې ده افغان ولسمشر نن په قزاقستان کې د دې هېواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په لارښوونه د اندړو ولسوالۍ د یو اوسیدونکي د وژونکو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي. د برطانیې حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیونه پونډو مرسته کوي. په کابل کې د برطانیې سفیر وویل د مالي مرستې به په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر پیاوړتیا ولګي. ټاکل شوې ده چې د اروپایي هېوادونو د عدلي او کورنیو چارو وزیران نن په یوه فوقالعاده غونډه کې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي دولت سخت دریځو لخوا د چین او ناروې د دوو وګړو وژل کېدل غندلې او دا یې وحشیانه عمل بللی. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره ډیموکرات ګوند کاندید هیلري کلینټن د تروریزم د ځپلو لپاره د یو روښانه ستراتیژۍ غوښتنه کړې ده. په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې په دوو جلا حملو کې 15 کسان وژل شوي دي. او شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي پینګ یانګ جنوبي کوریا ته د دوی پر پوځي پوله د کار په سطحه د خبرو وړاندیز کړی. دوستانو، په همدې سره دا خبري سات پای ته رسو. البته د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. راځو نیس پروګرام ته. ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې دا اونۍ په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري چمتو کړی.
د ځوان فکر خبرونه درنو وريدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکی هلی ومني. ګرانو وريدونکو، تاسو ته معلومه ده چې د کونړ په سیر د هیواد په هر برخه کې په زرګونو ځوانان بیروزګار دي. یو شمیر داسې هم شته چې لوړ زده کړې لري خو بیروزګار ګرځي. د دې ترڅنګ چې زیات شمیر افغانان په هیواد کې دننه د کاروبار په لټه کې دي، خو زیات شمیر د کاروبار پیدا کول لپاره د وطن پر حدودو اړکیږي. اروپا ته د رسیدو په نیت په ځانونو ډېر سخت تیروي. څوک په لار کې د چیرونکو زناورو ښکار شي او څوک هم په دریابونو کې ډوب او د ماهیانو خوراک شي. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې ولې افغان دولت په دومره کلونو کې خپل خلکو ته د کاروبار په پیدا کولو کې بریالی نه شو، او خپل بیروزګار او افغانانو ولې په هیواد کې دننه د روزګار موندلو د پاره هڅه ونه کړي. دی او دی تورته نور پښتون ته به زمون ګران میلمانه ځوابونه وي. په نننی ګردی میز کې مونږ سره فضل واحد افکاری، محمد اسف روفی او جنت ګل فدا میلمانه دي. درې واړو ته هرکلی وایو.
او لومړی پښتنه د محمد اسف روفی څخه کو چې ولې افغان حکومت تر اوسه په دین دی بریالی شوی چې خپل خلکو ته کاروبار پیدا کړي.
ښاغلی انوري صاحب، تاسو او ستاسو د راډیو ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو د سلام او د ادب په وړاندې کولو سره په ډیر خوشحالۍ سره باید ووایو چې په وروستیو نږدې 4 کلونو کې چې د طالبانو نظام ړنګ شو، د هغې په ځای باندې موقت او بیا انتقالي او بیا انتخابي دورې رامنځته شوې، افغانستان ته دومره پیسې رالی چې هغه پیسې که چیرې په ځای لګول شوي وي، نو فکر کوم چې افغانانو نه دا چې په خپله به کار ته احتیاج نه وي، بلکې نور خلک به دې هېواد ته د کار دپاره راتللی. خو له بده مرغه چې د دغه مرستو څخه یو خه مدیریت و نشو خه پلان گذاری د غید مصرف د پاره و نشو داسې بنیادی پروژه پاغه باندې جوړ نشوي چې لیوی خو افغانستان آباد کړو او بل خانه خلکو ته د کار زمينه برابر کړی بلکې واځي او واځي یو خانه د افغانانو ضعیف مدیریت داخلی اختلافات تنظیمی اختلافات دا ټول د لامل شو چې خارجیان چې نه غوښتل افغانستان آباد کې نه غواړي چې افغانستان آباد شي او دا هم یو دغه د چې پردی کور څوک نه آبادی هغه هم نه غوښتل چې افغانستان آباد شي او په افغانستان کې په داسې پروژو باندې سرمایه گذاری و نه کړه چې په افغانستان کې ځوانانو ته د کار زمینه پیدا شي داسې پروژې وي چې هغه دوامدار متداوم او تلپاتې پروژې وي چې هغې کې افغانستان خلک مصروف شي ځوانان مصروف شي او د هغوی د هیواد څخه د فرار مخنیوی وشي نو یو ضعیف مدیریت او د خارجیانو هم دا نیت نه و چې افغانستان آباد شي دغه لاملونه و چې په افغانستان کې خلکو ته د کار زمینه نشته او ځوانان مجبور دي چې نن خپل هیواد پرېږدي او لاړ شي بل ځای ته.
ډېره مننه روفي صاحب. فدا صاحب ستاسو په نظر باندې کوم لاملونه و چې افغانان بېروزګاره پاتې شو او لا نور هم پاتې کیږي؟
زه خو په سر کې د ګردي میز دغه ملګرو ته سلامونه او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې روپی صاحب خبره وکړله یو خو دغه مرستو صحیح مدیریت ونه شلو خو بله مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې تقریبا هغه زمونږ د پیدایش نه چې پیدا شوي وو جګړه ده او همدغه شان جګړه ده او جګړه ده همدغسې پسې جګړه ده. دلته که ډیر کرته مدیریتونه کیږي هغه د جګړو مدیریتونه کیږي. دلته ولسمشر دلته پسې ښکته کابینه هغې لومړي سر کې دغه غواړي چې دغه ناخوالو نه ځان وباسي دغه ناخوالو نه وروسته بیا د کار زمینه ولسونو ته پیدا کړي دغه شانې رسمي وظیفې ورته پیدا کړي دغه شانې د تجارت په برخه کې د ګاونډیو سره اړیکې خو بد بختانه به دا ویو د بده مرغه به دا ویو چې په وطن کې سور جنگ روان دی نو چې په سور دغه شي سور جنگ روان په هغه کې به څوک د کار څه زمينه سم مسایده کې او دغه شانې د تجارت او دغه شانتي د رسمي وظیفو نو د لومړی سر کې دا د چې دغه جګړو د پاره د سی یو لار وکړه چې څو افغانستان دغه سره وره راوځي د گاونډیو سره په دې اړه باندې مخرو وبد وشي دغه شان د نړیوالو سره په دې باندې خبر وشي چې کوم وعده نړیوالو کړی و د تروریزم پر ضد باندې بداوه د افغانستان د دولت تر شا ودریږي او د دې ملاتړ وکوي د دغه سره دا خبره وغلی شي چې دوی څومره په ریښتونی دي لنړیوالو دغه وغوښتل شي دغه هیوادونه چې د افغانستان سره اوس پیلن په د جنگ کې ښکیل دي چې دوی څومره صادق دي دوی څومره کولی شي چې افغانستان له دغه ستونزو او له دغه بحران وباسي تر څو افغانستان له دغه بحران وتلی نه وسي همدغه شان بیروزګاران به هم زیاتي وي همدغه شان قتل و قتول به وي او همدغه شان ځوانان به نورم ورځ تر بلې له هیواده ووځي تر څو پورې شي افغانستان له دغه بحران وتلی نه وسیږي نو د کار لپاره زمينه نه مساعدېږي.
افکاری صاحب فدا صاحب وویل چې جنگونه دي جګړې دي چې د خلکو د کاروبار مخه نیولې د افغان حکومت او نور چې څوک دي دلته د هغوی هم دې ته نه پرېږدي د هغوی یوازینۍ هڅه دا وي چې د جګړو مدیریت وکړي. روفي صاحب بیا وویل چې صحیح مدیریت ونه شو د کارونو. ستا په نظر باندې نور کوم لاملونه وو چې دلته د خلکو نه روزګار واخیستل شو یا خلکو ته کاروبار برابر نه شو؟
انوري صاحب تاسې او د خپل بحث ګډونوال او همدارنګه ټولو اورېدونکو ته زه هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا رښتیا ده چې په افغانستان کې نامنی بیامنیتی یو له هغو مسایلو دي چې خلک یې دې ته اړکلي دي چې هیواد پرېږدي او له هیواده ووځي. خو دا چې ځوانانو ته روزګار نشته په دې باندې زه تاسو سره موافق نه یم، ځکه کم ځوانان چې هیواد پرېږدي او له هیواده باندې ووځي دا هغه ځوانان نه دي چې واقعا دوی ته دلته روزګار نشته او کار نشته او دوی هیواد پرېږدي ووځي، ځکه دا هغه ځوانان دي چې د یو څه سرمایه لري او د سرمایه په مټ باندې د هیواد پرېږدي او له هیواده ووځي. هغه سرمایه کدی چې دالته زی د دوی په وټلو کې هیواد د بحران سره مخ کیږي، دوی چې دغه هیواد پرېږدي او زی او دونه سرمایه بندي کدغه سرمایه په خپل هیواد کې په دې باندې سوداګري وکي د خپل هیواد د فار د دلته یو د سې کار روان کی چې دا هغه په پروزګار شي هغه نه دا غي سره دوه درې کسان په هغه کې نورم پروزګار کیږي. کوم خپل د تلمن وو چې یاره
هواد د بحران سره مخ کیږي. دلته ځوانان ته روزګار نشته، ځوانانو ته کار نشته، او هواد پریدا ولته ځه التم د تیار ډوډۍ نشته دی. ځکه دا بحث کې چې کوم ملمانه دي، دوی ټول د خارجي هیوادونو اروپایي او امریکایي هیوادونو کتلي دي. د افغانانو ژوند دوی ته معلوم دی چې هلته دوی د څو ستونزو سره مخ کیږي. زما هدف دا دی کو چیرته افغان دولت د دغه څه مخه ونه نیسي چې د بهر نه راوګرځي. هغه ځوانان چې هلته ځي هغوی ته دلته اړتیا ده. داسې ځوانان نه ځي چې هغه په بازار کې بېروزګاره دي یا هسې خوشې تشې په کوڅو کې ګرځي. دا هغه ځوانان ځي چې هغوی دلته ادارې پرېږدي، هغوی مدیریتونه پرېږدي او د دې ځګنې نه روان دي. زه درته ډېرو نمونې ښولی شم. دا څوک چې تللي دي او زه یې پېژنم، یا به معلمي، یا به معموري، یا به مدیري، یا به په بله انجو او موسسه کې کار کوي. دا خپله روزګار دی چې دی خپله روزګار پرېږدي او ځي.
پوښتنه دا وه چې ولې دلته کاروبار خلکو ته پیدا نه شو؟ ولې دا خلک دلته خپله سرمایه خپله ولې نه لګي؟ دونه ډاډه نه دي څنګه دی؟
زه د فدا صاحب سره په دې خبره کې موافق یم چې بې امنیتي چې دا لوی لامل د بېروزګارۍ دی. خو ولې موږ خپل په لوی لاس باندې دغه څه ته لمن ونه وهو او دا بیروزګاری او دا بې امنیتي داسې نه کړو لکه چې څنګه امریکایانو بنارې والی چې د 2015 کال نه وروسته به بالکل افغانستان سقوط کوي او افغانستان به دغه کیږي، دا دولت به ختمیږي. ولې هغسې نه ده؟ موږ د 2012 د 2011 د 2014 کال نه مخکې باید وګورو او اوس افغانستان ته وګورو چې افغانستان څومره پیشرفت کړی، افغانستان څومره په خپل اقتصاد باندې ولاړ دی، افغانستان ځوانانو ته څومره کار او روزګار پیدا شوی دی. موږ باید دغه وګورو، د دغې سره باید فرتلو.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه اورئ.
روفی صاحب، افکاری صاحب ویل چې خلک په لوی لاس باندې نورو هیوادون ته ځي، څه سرمایه چې دا وړي ځان سره هغه هلته لګوي یا هغې باندې ځان رسي قاچاقبرو ته ورکوي. ستاسو په نظر باندې تر اوسه افغان سوداګرو د افغان بیروزګار ځوانانو لپاره څه کړي دي؟
انوري صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. افغان سوداګرو په افغانستان کې به ډېر څه کړي وي، خو له بده مرغه لکه څنګه چې د میز ملګرو اشاره وکړه، په افغانستان کې نامني ورسره د سرمایه ګزارۍ دپاره د شرایطو نشتوالی افغان سوداګر دې ته مجبوره کړي چې دلته سرمایه ګزاري ونه کړي، ځوانانو ته بیکارانو ته د کار زمینه برابر نه کړی شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې لومړی د سرمایه ګزارۍ دپاره دولت باید سهولتونه برابر کړي. د یو سوداګر امنیت ونیسي، هغه ته ځمکه ورکړي، هغه ته برق ورکړي، د هغه ټول اړتیاوې ته د قانون مطابق چې دوی په دولت باندې حق لري هغه ته برابر کړي، بعد له هغې به سرمایه ګزاري وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې دغه څه نشته دی. تر ټولو مهم شی چې د دغه څه د برابرولو دپاره لومړنی قدم بلل کیږي، هغه په افغانستان کې امنیت نشتوالی دی. تاسو وګورئ نن د ښارونو نه بهر څوک 5 کیلومتره وړاندې تللی نشي. د کابل ښار وګورئ، لوګر ورته په 2 کیلومتره کې پروت دی، خو د دولارې د لوګر نه خواته څوک تللی نشي. دا خپله ناامني ده. کو سوداګرو ته لومړی امنیت او بیا د سوداګرۍ د پانګونې دپاره زمینې برابرې شوې، نو په سلګونو نه په زرګونو نه، بلکې ما درته مخکې اشاره وکړه په خپل لومړی ځواب کې چې نور خلک بدلته راتللی افغانستان ته. ځکه تاسو وګورئ دونه پیسې چې افغانستان ته رالی او هغه واقعا په کار لګېدلی، نو په افغانستان کې به د خلکو ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې. خو له بده مرغه سوداګر تښتول کیږي، سوداګرو ته د امکانات نشته دي، هغه دا جرأت نشي کولی. تاسو وګورئ ډېر افغانانو فابریکې دي چې په خارج کې سرمایه ګزاري کړله، پلانې فابریکه ده په دوبۍ کې سرمایه ګزاري کړله، د هغه ځای تولید شوی مواد راځي دلته په افغانستان کې خرڅیږي، خو له بده مرغه افغانستان ته هغه خپله سرمایه نشي راوړي. تاسو وګورئ په مالیزیا کې د افغانانو فابریکې دي، د هغه ځای کې خپله سرمایه ګزاري نه کړې دي، هلته خو بیا د هغه ځای کاریګر پکې کار کوي، هلته خو دا د افغانستان نه څوک نشي بولی. په غیر له دې چې یو مدیر د دې نه بوځي، خپل دغه په مدیریت کې فابریکه په مدیریت کې خپله کارخانه په مدیریت کې کاریګر نشي بوله. له بده مرغه چې دغه لاملونه دي چې سوداګر په دې نه دي بریالي شوي چې په افغانستان کې خپله سرمایه ګزاري وکړي په ډاډه زړه، او خپل افغان ورونو ته بیکار ورونو ته د کار زمینه برابر.
ډېر مننه روفي صاحب. فدا صاحب، تاسو مخکې مو ویلې چې یوازینی لامل چې دی د بیروزګارۍ د زیاتوالي هغه جګړه ده. کچیرته همدغه شان ته بیروزګاری موجوده وي، ستا په نظر باندې جګړه به همدغه سي دوام ونه کی نور به هم زیات نه شي؟
همدغه خبره ده. لکه دلته چې موږ د ډیرو ځوانانو نورو دغه تیر ورځې می ملګری وو، هغه کیسه کوله ویل چې یو ځوان چې خارج ته تللو، او هغه ویل چې زه خارج ته پمدي خاطر باندې راغلم، چې زما کاروبار نه وو په بیا بیا باندې زه طالبانو هڅولم چې زمونږ سره یو ځای شو د دولت پر ضد باندې بکړه کې همدغه بیروزګاری نه دي چې همدغه جګړو ته موقع برابرې ځوانان چې بیروزګار دي لکه زیات ځینو کې موږ دغه بد تبلیغات اورو چې دلته دایښت دی هلته طالب دی $1500 ورکوي او دا ورکوي د نورستان نه ځینې خبرونه رسنیو نشر کړل همدغه بیروزګاران دي او د افغانستان د دولت د اسلامي دولت دښمنان چې همدغه ځینو ځینو دغونه لاملونو نه هغه استفاده کوي او دغه لاملونه لا پسې دغه نامنیو ته لمن ولکي لمن وهي هلکه بیروزګاری شو د ځوانانو بیروزګاری هغه وسلوال مخالفین چې د دولت پر ضد باندې هغه پمدغه ځوانانو باندې کار کوي او هغه خپل لیکو ته مجلبي کچرته دغه ځوانانو ته په دولت کې کار پیدا شي مثال په نور د سیمو کې کار پیدا شي په تولیدي فابریکو کې کار پیدا شي نو دغه نامنه یو مخه تقریبا نیول کیږي یو په دغه باندې بل داده چې په ملي احساس باندې باید که مثال طالب په دې وطن کې جنگيږي که مثال داعش په دې وطن کې جنگيږي د هر یو لپاره دا په کار ده چې دا زمنګ وطن دی تر څو پورې زمنګ ورانه واغ زمنګ سره چې خلکو ازادي غسرې د جاپان دی پرونی پاکستان دی کوم هته ورسېد جاپان کوم هته ورسېد دغه یو ملي احساس باندې ما په ملي روحیه باندې دغه لاملونو دغه جنگ او دغه جګړو مخه نیول کېدل شي خیر د روزګار انځري د ونه پانی وخرمه زری په غریبۍ کې ژوند وکم زری په بنگله کې نه وسېګم په چوپړۍ کې د ژوند وکم خو چې زما وطن شي لکه د حمزه بابا یو بیت د زدي وچ هډو کې شپېلم خو ملت می د سلطان وي دا زما د سخن سورې په معنا کې همایون کا کچرت دغه شانتي احساس زمونږ د لوی سره زمونږ د ځوان سره زمونږ د پخې عمر سره زمنګا د دولتي چارواکو سره دغه شانتیغه وسلوال چې په غورونو کې د دولت پر ضد باندې کړه وړکې دغه سره دغه احساس پیدا شي چې تر کومه پورې جنگ او د چا د پاره جنگ او د چا په ګټه باندې جنگ یو حکمتيار سره مخکې په خبر کې ویلي توفنګدار به هنر جنگجوی به هدف است هغه جنگونکي او هغه توفګلرونکي چې هغه هدف ونه لري او جنگ کوي د دې جنگ به هدف دی نو وزر جنگ کوم زره چار پاره کوم وطن مخبل رانیږي د وطن بچي مخبل پکې مري بیروزګاری د هر څه تقریبا افغانستان له دغه ټولو پرمختګونو نه چینن نړۍ کوم حالت روانه ده من کوم حالت روان یو له دغه نه پاتې کېدل زمونږ هم دغه به هنري ده مونږ د چا لپاره جنگیږو هغه هدف زمونږ معلوم نه دي خو تام ټوپک راغسته ما ټوپک راغسته تم خپل وطن را نزیم خپل وطن دنم تم د وطن بچي وژنې زم د وطن بچي ته د وطن تاسیسات را نزد د وطن تاسیسات را کداغه احساس ترڅو په طالب کې پیدا شوی نه ترڅو په دایښت کې پیدا شوی نه ترڅو په هغه افغان کې چې هغه د دې دولت تر سوري لاندې وظیفه اجرا کوي په دې کې احساس پیدا شوی نه زموږ ګولشي جرګې په غړو کې احساس پیدا شوی نه په جمهور رئیس کې په وزیرانو کې دغه احساس پیدا شوی نه وسیږي په د سټیج په خبرو باندې نه کیږي په افغانستان کې خبرې کیږي عمل بد دي ترڅو پورې وینا او عمل سره یو ځای شوی نه وي او ترڅو دغه ملي احساس په افغانانو کې پیدا شوی نه وسیږي دغه نام نه بم رواني او دغه بیروزګاری
دا سبب لکه څنګه چې نور ملګرو ویلې خلک سرمایه لري نن چې څومره خلک فرار کوي د هیواد نزوانان یا یو شمیر کورنۍ هغه اکثره دومره پیسې لري په لکونو افغانۍ لري یا په زرګونو ډالر لري چې هغه د دې نه تر اروپا پورې ورسیږي که هغه دلته خپل سرمایه دغه چې کم قاچاقبر دور کې هغه دلته ولګي په خپل هیواد کې د افکاری صاحب خبر یو څو کسان به نور بیروزګار ورسره په کار شي او خپل به هم ژوند خوشي په دې اړه څه وي
زه د افکاری صاحب خبره مخکې ته اشاره وکړه زه کامل اندغه خبره تاییدوم اوس چې خارج ته ځي زما د افکاری په شان کس خارج ته نشي تللی خارج ته هغه سړی دی چې دلته اوچته وظیفه لري اکثره موږ چې پیژنو په مؤسساتو کې $2000 $3000 حتی تر $10000 پورې کسان دي دلته ورته گاډی شته دلته ته دفتر شته د جیمی بخارای لري د وړي ایر کنډیشن لري په گاډی کې هم همدغه شانتي ملازمین ورته ولاړی خادمان ورته ولاړی خو ولې دغه کسان چې د خارج خبرې اوریدلې په خارج کې که بادشاہان دی هغه دغه وطن بادشاہان پچان دي کده دې ځه پچا لړ هم ته ال د گادا دی ال ته بات څه کوي دلته په وظیفه باندې دلته ته ملازمین دي خجو نه خو سهولت ورته برابر دي ولې همدغه کس چې دلته مدیرتونه پرې خوسي دلته ډایریکټری پرې خوسي لري او بوچته چې د وزې پیپر خوسي ولې هلته په وټولو کې لوخینځي د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی خبره ده چې بیګای خبره کوله ویل بیروزګاری به ولې دلته نه زیاتېږي وای دلته هغه کار چې افغان ورته ډډه نه لګیږي افغان لګوتنه وروړي هغه کار په خارج کې د دینه بدترین او بد کار کوي وسمدغه کښې دلته $1000 $2000 اهلي غلوخي بوتل کې انځي نینځي ولې کو د دې ځان لړ بیل ته په خارج کې لوخي دغه سرمایه چې تی قاچاقبر لورکې په دغه سرمایه باندې ستاسو تجارت نه کیږي ولې بینې کیږي خبم دلته به تجارت کیږي بینې سال په دې دی نه کیږي دوه کسان درې کسان چې دغه سرمایه سره راټولې کوي د دینه دا خبره لکونه ډالر جوړیږي چې لکونه ډالر به جوړ شو په مشترکه ډول په د گاونډي هیوادن افغانستان یو هیواد دی چې په دې کې هیڅ نشته دی ټول پکې دغه دی واردات دي نو دلته به د تجارت زمينه خورا ډیره مساعده ده درې کسان دی یو ځشي سلور دي سره یو ځشي سلور چې دغه سرمایدار یو ځشو د سلو کارو سره نور برابرې یو جنس راوړي افغانستان ته دلته په نور باندې پرچون پوری ان د سلو سره نور زمينه برابرې زما په نظر باندې دغه روپی چې دی قاچاق بوران لور کوي خپل ملګری دي سره هغه چې خارج ته زیدې دي سره راټول شي او هغه د ډیرو همساوې دی یو ګډه کی دی دي سره راټول شي او په دې باندې د بغړه تجارت شروع کی د دې سره تقریبا د سونو کسان نور اقتصاد برابرې کوي دغه د بار د کار زمينه برابرې
ډېر مننه فدا صاحب
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه اوري
افکاری سه هر کال مونږ وینو چې د پهونتونونو څخه په زرګونو ځوانان فارغيږي یوه وس بیروزګار دي یوازې دولت ته تمه ده چې باید دولت ماته وظیفه پیدا کړي نور د سي زیات دفترونو لکه څنګه چې فدا سه ویل تاسو ویل خپل سرمایه نور هوادونو کې لګ لګ سرمایه خلق راوالي کار په شروع کې او هغه لوړ پوړو ته ورسیږي خو زموږ هیواد کې پزان موږ به باور یو نه پويګو ک نور سلامیلونه دي چې موږ خپل کاروبار ولې نه شروع کوو
ډیره مننه انوري صاحب یو خود دولت نه دا ځوانان ته د تم او توقع لري چې موږ تعلیمونه وکړو ځکه په دې بدو شرایطو کې خلک خپل بچانو باندې تعلیم وکي او هغه ته بیا هم زمينه د وظیفي یا د کار د دندې نه ملويږي د خپل یو نه مایوسی ده ډاکټر صاحب اشرف غنی نه خلک تم ډیره زیاته لرله و جامدا و چې اغه بار بار د دې اعلان کوو چې په باندې کې او په غره کې چوپان تم داغه دغه ګور رسیدو چې ډاکټر صاحب اشرف غنی برنامه لري خو په دې خلک پوه شو چې دا برنامه لري دا به ځوانان په دندو وګماري دا به دا ملک چې دی د اقتصاد به غنی کې او په خپل خپو به ودرې ځوانان به په کار شي امنیت به پیوړې شي د دغه نیګانه خلکو په ډیره خورا پراخه تندې باندې د ترای ورکله اوس چې موږ ګورو هغه څو خپل کار ته نه پرېږدي چې مطلب هغه ځوانانو ته دغه برنامه چې هغه لرلې هغه پلي کی هغه عملي کی نو دغه یو خبره ده بل راځو دی ته هغه دا هم د نورو هیوادونو سره دا پروتوکولونه لاسلیک کړی دي خو ولې په سعودي عربستان کې هغه خبره وشوله تر اوسه پر عملی نشوله کوچیر ته زمونږ سعودي عربستان زمونږ ځوانان جذب کی الته په کار باندې غوي ته کار پیدا کی لکه د نورو هیوادونو نور اسلامي هیوادونو لکه گاونډي هیوادونو هغه ته چې دا زمينه برابر کړي نو زما غوښتنه ده د ولسمشر نه چې هغه برنامه چې هغه لرلې باید هغه عملی کی باید هغه پلی کی او کو سوک
دا چې خپل باید خلک ولې ځان نه خوځي خپل ولې نه کوي
راځم دغه ټکی تا خو کو سوک کار ته نه پریږدي او دغه برنامه عملی کول ته نه پریږدي نو هغه د رخ کارشي ولس مانه دغه ګو کې چې دغه ستونز لرم او سوک مې نه پریږدي ولس او ځوانان به ته هم بیا دغه ګیله نه کوي انورې صاحب راځم ستاسو دغه خبره ته چې خلک ولې خپل کار نه کوي خلک خپل کار کوي خو د مایوسی په چوکاټ کې ځکه دلته د دولت په ځد باندې تبلیغات کیږي د نامنې تبلیغات کیږي د دولت د فاره د اغه مخالف نه چې په غره کې د ماشی په ګوته باندې ناشته دولت ته د اغینه اغه تبلیغ کون کې چې دلته ناشته اغه د اغه وسلوال نه ډیر بدتر دی باید دولت د دغه تبلیغات اول مخاوني سي او امنیت فضا چې د هم ډاډمنه کی ځکه د نامنې د وجنه خلک دلته خپل سرمایه
باندې روفي صاحب اخیره پښتونستان دا چې څه کولای شو دولت څه کولای شي خلک څه کولای شي چې ترڅو خلکو د کاروبار پیدا شي د خلکو ژوند ښه شي
انور صاحب محترم دولت دا مسولیت لري چې خپل خلکو ته د ژوندانه شرایط د خپل قلمرو په حدودات کې برابر کړي دا دولت مسولیت دی چې خلکو ته د کار زمينه برابر کړي هغه کو د دولت په چوکاټ کې وي یا د دولت د چوکاټ نه بار په خصوصي چوکاټ کې وي دا دولت مسولیت دی دولت ووس هم کولای شي چې د خپل نړیوالو دوستانو په مرسته باندې داسې کارونه داسې پروژې دلته پلي کړی چې په هغه کې ځوانان ته د کار زمينه برابر شي او بل خوانه په خپل خلک دی ته وهڅي په دې اړه یو پراخ کمپاینو کې تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې ولې خلک په خپل په ځان باندې متکی نه دي چې یو کار شروع کړي د صفر نه شروع کړي لوړ پوړی وته د سوداګرۍ او د کار ورسیږي دغه لپاره باید هم دولت زمينه سازي وکړي ځکه کله نه کله دا داسې کیږي چې واړه سوداګر د غټو سوداګر لخوا خوړل کیږي، دا هغه کمه سرمایه صفر تر راځي، هغه څه چې د سره دی په دې مطمئن نه دي چې زه کو په دغه برخه کې سرمایه کومه زه به پرمختګ وکم، دا ویره سره ده چې غټ سوداګر منګه خوري. همداسې کیږي ډیر داسې فابریکې زه په افغانستان کې د هغې نه خبر لرم چې په افغانستان کې تولیدات کوي، خو له بده مرغه دلته په ده باندې ټیکس زیاتیږي او په مقابل کې د خارج نه مال را روان دی بدون له دې چې ګمرکي هغه قانوني محصول پرې وزه شي، د هغې نه باید پرې زیات شي تر څو دغه افغان سوداګر ته افغان تولیدونکي ته دا کارخانه کامیابه شي، د هغه تولیدات خلک واخلي، خلک تشویق شي، د یو خانه دولت د دغه سوداګر دپاره د کمپاین وکړي، بل خانه ته هغه مالونه چې د خارج څخه راځي په هغې باندې ټیکس لوړ کړي او دغه د هغې بدل چې دلته په افغانستان کې تولیدیږي هغوی ته زمینه د کار برابر کړي، په هغوی باندې ټیکس کم کړي. حتی په ډېرو ځایونو کې داسې کیږي چې هغه لومړنۍ سرمایه کې هغه باندې ټیکس نه لګوي، کله چې دا یو حد ته رسیږي دولت د هغې بودیجه سنجوي، د زی د هغې ګوري، د هغې کار ګوري، بعد له هغې په هغه باندې ټیکس د هغې وضع کوي.
اکثره هیوادونو کې رفی صاحب خامو موادو باندې واردولو باندې ټیکس یا کوي، هغه هم کمی ځکه چې خپل وطن ته مال راوړي، خام مواد هغه بلته کارخانه کې جوړي او تنه پاخه مواد جوړي.
خبر هم دا د انوري صاحب چې کو دوی په خام مواد باندې هغه ټیکس چې یو سوداګر پکې ګټه وکړي شي دغه کم کیږي، نو واقعا هغه افغان سوداګر چې په خپل شخصي سرمایه دلته جنراتور چالان کړي، فابریکه پاله کړي، هغه به وکړي شي د دغه تیل مصرف، د جنراتور مصرف او د مزدور معاش وېستل شي، او حداقل خپل اولاد د پرم یو مړی حلال روزي پکې پیدا کړي، نو دوی به وکولي شي دلته په سرمایه گذاري وکړي. نو دغه د حل لار د چ افغان دولت خپل سوداګرو ته، خپل بانګوالو ته د هیواد دننه زمينه برابر کړي او د هغې د تولید د پر مارکیټ پیدا شي په افغانستان. تاسو وګورئ زمونږ افغانستان ته ډیر هغه توکي چې په افغانستان کې د تولید امکان شته تولیدي، ولی بیا هم د خارج نه روان دي، هغه خلک خوخه نسبت دی ته چې افغاني توکي واخلي، افغاني تولید واخلي، ځکه د قیمت یو خانه قیمت جګ دی، بل خانه کیفیت دوی ته داسې ذهنیت ورکړ شو چې کیفیت یې ټیټ دی، نو ځکه دا نه کوي. افغان دولت باید خپل سوداګر ته زمينه برابر کړي تر څو خلکو ته د کار زمينه برابر شي او د خارج نه د تګ او د فران مخنیوي وي.
چې تم پرات لو باندې خبر کنا او ته خبر کنا ما وی چې تم پرات لو باندې خبر کنا او ته خبر کنا تاسو کو سکه شوم پښو دیوال تکې نستم لکشان د مې خستا د کور دیوال تکې نستم د تنور خوا کې غتور دیوال تکې نستم دستا دل تم ټول ژوند ګورا لخوري ری اورا لخوري ری خل دستا دل تم ټول ژوند ګورا لخوري ری اورا لخوري ری پکړنګونو کې شوم خو دیوال تکې نستم لکشان د مې تاسا د کور دیوال تکې نستم د تنور خواکه غتور دیوال تک